السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو روانه نیمزاته خبری مجله په لاندو خبرونو پایلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویان وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې ده، خو ژمی را روان دی او تر دې د مې دا ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ښاغلي مانی په خبره چې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره مرستې ونیشي، د ژمي پر مهال به د لرې پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي مانی دا هم وویل چې د اوس لپاره دوی یوازې له 3 میلیونو افغانانو سره مرستې کولی شي. دا مانی په خبره 15 میلیون افغانان له سخت لوګي سره مخامخ دي، خو لوی سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نن د سپتمبر 9 د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو 22 کلین دی. هغه دو عربان لوري چې ځانونه خبري اعلان معرفي کړي وو د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې وژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشري کوله. د جمهوریت پر مهال احمد شاه مسعود د ملي قهرمان خطاب کړی او د سنبلې 13 بجې د سپتمبر له 9 سره سمون خوري عمومي رخصتي واخیسته. په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، دا ورځ د افغانستان دننه په دولتي کچه نن منځل کیږي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او ایران تر 23 کلونو لږ عمره فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر 4:30 بجې پیلېږي. تر 23 کلونو د کم عمر آسیایي لوبو اتلولۍ ته د وتلو لپاره د سیالیو لومړی یو افغانستان له کوربه ازبکستان څخه یو داتو پر وړاندې وبایلله. اتلولۍ به راتلونکي کال د 14 غوره لوبډلو ترمنځ په قطر کې وشي. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زنن د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې پرانیستل کیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نوې ډیلی ته ورسېدل. د چین جمهور رئیس شي جی پینګ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې غونډې ته نه دي ورغلي. روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ پلاوی ورلېږلی او د چین د پلاوی مشر د هیواد صدر اعظم لګي کیانګ کوي. د روسیې او چین د جمهور رئیسانو د نه ګډون لامل نه دی څرګند شوی. د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځکه بعد نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون ډیر تمرکز وشي. او کیوبا ولسنه په دې تور نیولې چې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې په ګټه خلک جګړې ته استعمالول. کیوبا په کورنیو چارو وزارت کې د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر وایي د نیول شوی او کسانو لږ تر لږه درې تنه د کیوبا دننه خلک جګړې ته جذبول چې د کسانو مخکې هم جنایي سوابق لرل. د زنیو نیول شوی او کسانو د کورنیو غړیو په دې اړه پرون خبرې وکړې او یوې میرمنې وویل چې د دې لزوی سره په روسیه کې د کار ژمنه شوې وه. ازادي رادیو دا وګیا ستراندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د سلورمې ورځ لپاره لا هم د تورخم دروازه بند ده، خو به د پایلې څه دي؟
دا هم د تیرو کلونو غونډې دا د کوم د پاکستان یو فلمي د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغان خاورې پر ضد څرګندونې کړې او ویلې دي چې د افغانستان خاوره په چترال کې د بریدونو لپاره کارول شوې ده. طالبان په دې اړه چوپه خوله دي. د شانګهای غړیو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. په یو تفصیلي راپور کې به د دوی څرګندوي واوري. په یو ځانمرګي په بخنی په یو ځانګړي راپور کې مو په افغانستان کې د سپتمبر 9 یو لسمه پیښو ته کتنه کړې ده. نور مهم مطالبه موضوعات هم شته، تاسو یې اوریدو ته راوړم.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن شنبه ده، د وګیا سمبولیت لسمه او د سپتمبر 9 نیټه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړې چې د پاکستان دننه تر هغریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو ته ویلي د اندېښنې د افغان طالبانو له چارواکو سره شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. زهرا بلوچ په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې له چهارشنبې رئیس په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ له جګړې راوروسته هم د تورخم دروازه بنده ده او په زرګونه کسان د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ایسار پاتې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد پر امنیتي اډو بریدونو ته ډیر اندېښمن دی. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې په ورځ خبرې غونډې ته وویل چې دا ګواښونه د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. د زیاته کړه چې دا اندېښنې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. بلوچ دا وکړه چې په افغانستان کې ډېر امریکایي وسله پاتې ده چې یو برخه یې د ترهګرو لاسونو تلویدلې ده. خو د امریکا د ملي امنیت شورا دا تور رد کړ. د دې شورا ویان جان کربی د پنشنبې په ورځ وویل چې د دوی ځواکونو محدود شمېر تجهیزات د کابل په هوایي ډګر کې پرې ایښي وو چې هغه هم د استفادې وړ نه و. بل لور ته په افغانستان کې طالبانو بیا بیا د پاکستان تور رد کړی دی او وایي چې اسلام آباد د دې پر ځای چې نور ملامته کوي خپل امنیتي سم ټینګ کړي. طالبانو دا خبر هم په کراتو کړی ده چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو او د نړۍ د نورو هیوادو پر ضد برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په چترال کې پراخ برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا د دوی څلور عسکر پکې ووژل شول. په چترال کې د پولیسو مشر محمد علي فرانسوري سرجنټ ته وویل چې په سلګونو برید کوونکي د افغانستان له نورستانه د پاکستان خاورې ته داخل شول او په سپکو او درنو وسلو یې پر دوو امنیتي مرکزونو حمله وکړي. په همدې ورځ په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې دا لاره ورسره بنده شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زهرا بلوچ وایي د پاکستان دننه ناامنیو ته اندېښنې د دې سبب کیږي چې پولي وتړل شي. د تورخم له بندېدو سره په زرګونو تنه د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته ایسار دي. په دې ډله کې یو هم سمیع الحق نومیږي چې د خبرو له لارې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کوي.
مسافر خلک کله یو ځای کې او کله بل ځای کې ولاړ یو اوس موږ ته فل خال ډیر مشکل دی. نه د اوبو سهولت شته نه د روټۍ سهولت شته دی. موږ ته ډیر سخت تکلیف دی. باید چې دا حکومت او دا حکومت دواړه سره دا خبره حال کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه په تیرو دوو کلونو کې څو ځله له پاکستاني ځواکونو سره پر پوله نښتې شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی تازه ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې نږدې 500 ځله د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدونو کې نښتې رامنځته شوي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ادعا په اړه موریدل چې د پاکستان د ننه ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي خو طالب چارواکو له دې وړاندې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن څلورمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د دواړو لوریو تړل شوې ده. تورخم دروازه پر ډیو رن کرخه پراته ده او تر ډیره پی د خلکو د تګ راتک په ګډون سوداګریز راکړه ورکړه هم کیږي. تیر شپه او پرون په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خبرې شوې چې هلته د لارې د بندېدو له امله زګونه په خوراکي او نورو تازه میوبار موټر د ننګرهار د جلال آباد ښار میوي منډي ته راغلي او په خورا ارزانه بیا خپل توکي نیلاموي. دغه ویډیوګانې تر ډیره پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې دي. په تیرو څو باندې سلورو لسیزو کې د امنیتي پیښو او ځنې نور لاملونو له امله د تورخم دروازه بیا بیا تړل کیږي او نن هم څلورم ده چې یو ځل بیا دا لاره بنده ده. خو له دې ستونزې د افغانانو د خلاصون لپاره حل لار څه ده او د دې ترانزیټي لارې بندیدل د اقتصادي پلوه افغانستان او پاکستان ته څه زیان اړوي؟ د پښتنو په ګډون یو شمېر نورو ته د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر ازادي رادیو سره مرکه کې ځواب ویل دی.
اقتصادي اړخه دواړو لورو ته هم افغانستان ته هم پاکستان ته ډېر غټ اقتصادي زمینه رسولي دي او رسې خو دا وروستۍ څلور ورځې چې د الله سره شوې ده دا افغانستان د یو تعداد میوو غلو د صادراتو وخت دی. زه فکر کوم چې دا هم د تیرو کلونو غونډې دا د کوم د پاکستاني او پلمې د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي دویم مرحله هم دا ده چې هغه وارداتي توکي چې موږ د کراچۍ د بندر افغانستان ته واردو نو پاخ وکیم دا توکي بند پدې او کله چې د توکي هلته پاتې کیږي هم د کراچۍ بندر کې پاغه باندې او چارجز دیږي او هم د دې باندې د نور مصارف کله چې د کوم ناخو پاتې کیږي د بیرن کرخه ناخو پاتې کیږي په دې باندې مصارف راځي. او یو څه بلم به ته نه کوم چې افغانستان خاصه د گزارشاتو کول دي. افغانستان صادرات پاکستان ته نږدې 13 کلو کې چوي دي. نو دغه د غلو دانو ته څنګه دغه نور صنعتي مواد یا د معدنو د استخراج نه راته چې پاکستان ته صادر کیږي دغه مخه نیول دا هم افغانستان ته غټ اقتصادي ستونزې اړولې.
بهیر صاحب کچرته افغانستان ته د غزيان بيچي دي افغان تاجرانو مالونه پاتې دي او تاسو د ته اشاره وکړه چې پاکستان هم د افغانستان له خوا صادرات زیات شوې دي. پاکستان په خپل لړډیر بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی نو اوغوي په دغه اوسنی شرایطو کې دغه زیانونه تر ډیرو پورې تحمل کولای شي.
تجربې د ثابت کړي چې پاکستان هغه سیاسي موخه د دغه مسایل نه زیات هغه ترجیحات ورته په تیرو کلونو کې مونږ او تاسو د شاهدانو چې دی دغه لپاره چې افغانستان ته په یو شکل اقتصادي زیان یا خساره ورسیږي دوی د خپل خساره د پر څنګه منل، یعنی د افغانستان د خساره رسول هغه ته اولویت ورکړي نسبت د خپل د ګټو.
لننه کلونه مخکې پاکستان بیا هم اقتصادي مشکلات نه لرل، لیکن نن سبا پاکستان له داسې اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده، نو که حتی یو وړه ګټه هم وي د دوی لپاره بهتره نه ده چې لاره پرانیسي د ځان په ګټه؟
بالکل، دا د دواړو لورو لپاره دا اړینه ده چې د لارې زر باید خلاصه شي په دې چې د اقتصادي مراودات بیرته باید تحصیل شي.
دغه دروازې که دا ډول بندې شي، طالبان به مجبور نه کسي د افغانستان په نورو بندرونو باندې اتکا وکړي او نورو ګاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه زیاته کړي؟
د 2001 کال نه کله چې د نوې جمهوریت افغانستان ته راغی، د اقتصادي لحاظه هغه وخت موږ زیات متکي وو د تورخم په دروازې او د بولدک په دروازې، یعنی په یو هیواد باندې منحصر وو، خو تېر حکومت د باندې کار وکړ او دغه ستونزې باندې پوه شول او بدیلې لارې یې وسنجولې. اصلا د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د موږ اقتصادي مناسبات په همدې دلیل هلته د هغو سره اقتصادي تړونونه امضا شول او د هغو سره اقتصادي پریکړې وشوې، تر څو چې د هغه په اساس باندې دوی خپل ځان د دغه انحصار نه چې د یو هیواد باندې د دننه ځان خلاص کړي. طالبان هم زه فکر کوم اوس دوی ته اړینه ده چې دوی د تېر کالو درسو ته وګوري او د هغه نه تجربه واخلي. دوی په یوه د پیلو لارې باید اکتفا ونه کړي، د دوی روابط باید د منځنۍ آسیا ته او د ایران سره نورو هیوادونو ته باید ښیي.
د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیرو چې د تورخم د لارې د بندېدو په اړه باندې ویل چې د دې عمله تړل کېږي چې کله د افغان سوداګرو لخوا پاکستان ته د صادراتو وخت وي، په ځانګړي ډول د تازه میوې، پاکستان له کلونو راهیسې د خپل سیاست له مخې یوه ستونزه برابرې سوداګر وتړل شي. هغه دا هم ویل چې د طالبانو اوسنی رژیم ته په کار ده لکه د مخکینی جمهوري نظام پر مهال باندې چې هغوی بدیلې لارې پیدا کړې او افغانستان یې له ستونزو وژغور، باید پر هماغو لارو باندې فکر وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو زموږ خبرونه له رادیو سربیر زموږ پر ویب سټ هم اوریدل شي، ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. کولای شي د ازادي راډیو ټول خبرونه هلته چې سلیر وي ساعته دی په ژوندۍ بڼه باندې واوري. تر خو یې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې مهمه خبرونه په ویډیو شکل باندې هم شته، زموږونی خبرونه او مکمل موضوعات په تفصیلی شکل باندې لوستل شي. زموږ ځنې خبرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې هم ژوندۍ خبريږي، کولای شي له اغلارې هم وڅارئ. په ځانګړي ډول باندې ځنې سیاسي او خبری خبرونه تاسو کولای شي زموږ پر فیسبوک باندې، ټویټر باندې او یوټیوب باندې ژوندۍ یعنی په ویډیو شکل باندې وګورئ. د شانګهای د غړو هیوادونو د اساسي په غونډه کې په افغانستان کې د تورېستي ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د جمعې په ورځ جوړه شوې وه. دا چې نور په کوم موضوعاتو بحث شوی تفصیلي راپور کې واوري.
د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال د شانګهای د غړو هیوادو د تروریزم ضد څنګه په چوکاټ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو هیوادو پروژو ته رښتونی تهدید دی. روسلان سیسمبایف زیاته کړه چې لشته اطلاعاتو دوی دا نتیجه اخیستې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې روسیا او چین تاسیس کړ. اوس د دې دوه هیوادو ترڅنګ قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د دې سازمان غړي هیوادونه دي. سیسمبایف په استانه کې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د 2020 کال له اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو اغیزمنه دولتي اداره رامنځته کړي چې له دې عمله افغانستان په داسې سیمې بدل شوی دی چې نړیوال ترهګر زړه ورته شکړي. د قزاقستان د ملي امنیت شورا د مرستیال په باور په سیمه کې د لویو پروژو پلي کېدو ته تهدید متوجه دی، لکه د ترمیز کابل پېښور د ریل ګاډي د کرښې پروژې ته، همداراز ټاپي پروژې ته چې پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز لیږدوي. سیسمبایف دوی ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تاجکستان له افغانستان سره پر پوله د درې ترهګرو د وژلو خبر ورکړ. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې درې تنه سه شنبې د شپې په مخه د افغانستان له لوري پر پوله ور واوښتل چې ووژل شول. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا ادعا په خپلواکه توګه هم نه ده تایید شوې. سیسمبایف وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه غړي په خوا تر 1500 لږ شو او اوس شمیر تر 6000 اوښته دی. د استانی په پرونی غونډه کې د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال دایښ ته د اندیشنې ترڅنګ وویل چې القاعده د لهم په افغانستان کې منظمه شوې ده او تر 500 پورې وسله وال لري. دی وی دایښ خراسان څنګه اول قاعده د توان لري چې په لوړه کچه ترسي بریتونه تر سره کړي. دایښ خراسان څنګه د شانګهای د غړو یوادو لړلې په تیرو دوو کلونو کې په کابل کې د روسیې او پاکستان سفارتونه په نقشه کړي او 15 چنه یادپای په یو هوټل کې ټپیان کړي دي. د ډلې دا خبر هم کړی ده چې دوی په د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان پر ضد مبارزه کوي.
له خبرونو ور اخوا
بیا لا بیلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیزی اورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون د هغو 1515 افغانانو په باب لیکنه خبره کړې چې لا هم بریتانیا ته د لیږدولو په انتظار دي او وایي دغه انتظار یې ژوند برباد کړی دی. د لیکنې له مخې دغه کسان افغانستان کې د بریتانیا له ادارو او پوځیانو سره همکاري کړې خو اوس له دوو کلونو وروسته هم دې ته انتظار دی چې بریتانیا ته ولیږدول شي. ورځپاڼه زیاتوي دغه افغانانو ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي کله به د افغانانو لپاره د بریتانیا د مهاجرت پالیسۍ له مخې په بریتانیا کې ځای پر ځای کیږي. په دې شمېر کې 304 شپېته له څه باندې 13 میاشتو راهیسې انتظار کړی او 214 یې له څه باندې یو کال راهیسې د انتظار په حال کې دي. تر دې مخکې هغو افغانانو د خپل برخلیک په باب شکایت کړی و چې بریتانیا ته لیږدول شوي او په هوټلونو کې دی راکړی شوي وو. دوی ته امر شوی و چې له دغو هوټلونو باید ووځي او ځان ته د سرپناه غم په خپله وخوري. د بریتانیا بل ورځپاڼې ډیلی سټار د بریتانیا د سکاتلند پر هغه یوټیوبر لیکنه خبره کړې چې افغانستان ته سفر کړی وو او له طالبانو سره د چای څښلو په وخت کې هم لیدل شوی. بیا وروسته د طالبانو لخوا د څه مودې لپاره ونیول سو. ورځپاڼې لیکي د کالم میلز په نوم دغه کس چې په خپل یوټیوب چینل کې ځان کالم ابرود معرفي کوي زیات وخت لورو پرتو هیوادونو ته په سفر کولو سره د خپل چینل لپاره ګډونوال زیاتوي. د ډیلی سټار په لیکنه دغه 90 کلن وګړي اردن، مصر او په ورستوي کې د سوریې پلازمینه دمشق ته هم سفر کړی دی. د لیکنې په حواله دغه کس تیره چهارشنبه له افغانستانه په یوه ویډیو کې هم ویلي هر څه سم دي او د خپل چینل یوه ګډونوال ورڅخه د ده د نیول کېدو په پوښتنه کړې خو ده په ځواب کې ویلي هغه قومندان چې دی نیولی وو سم سړی وو. د طالبانو وسلول زیات وخت له هغو بهرنیانو سره چې د افغانستان لیدو ته ورځي ښه چلند کوي خو په افغانستان کې د نن پر رسنیو د یوټیوب پر ځینو چلوونکو او فعالانو فشارونه زیات کړي دي. طالبان په دې تورن دي چې د بهرنیانو له سفر څخه د تبلیغاتو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي او هڅه کوي د افغانستان وضعیت کاملا عادي وشي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ډیر مننه چې تر دم غړي پوری راسریاست او د ازادي رادیو خبرونه اوري. وړاندې مې هم د خبرونه په فایل کې اډونه کړې و چې د سپتمبر د 9 یو یو لسمی پاړه باندې یو ځانګړی مفصل راپور لرو. د دواړو ورځې د افغانستان په تاریخي مهمې ورځې ګڼل کیږي. لومړی ورځ چې د وګي اسمبلی راتل لسمی سره برابر ده د مشهور پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلیندې چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید د ورځې په توګه د ورځ انمنځل کیده. د ورځ زنیو کتونکو په باور پر امریکا د سپتمبر د 11 می د حملو په اعلامه بلل کیږي. تر خوای په تیرو دوو کلونو کې لکه لاچې طالبان واک تر رسیدلی دي. دا ورځ بیا په افغانستان کې په رسمي شکل نه منځل شوی. په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال باندې به د ورځ نه واچ رسمي منځل کې بلکې مشکلات به هم جوړېدل. د دوو ورځو ارتباط احمد تکل په راپور کې کتنه کړې.
د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 9مه چې د تلې یا میزان له 13 سره برابر ده نام تو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دوه عرب خبريالانو سره د ټلویزیونی مرکه پر مهال د کمرو د 14 په نتیجه کې وژل شو. لدې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11مه په نیویارک ښار کې د نړیوال سوداګرۍ د مرکز د دوه ودانیو او پلازمینې واشنگتن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحده ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحده ایالاتونو په دې تروریستي حمله د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ او طالبانو ته خبرداري ورکړ چې نوموړی چې هغه محل په افغانستان کې اوسېد امریکا ته وسپاري، خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل مولا محمد عمر وو د بن لادن لسپارلو ډاډه وکړه. لدې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګیدل، ځکه د امریکا د هغه محل ولسمشر جورج دبليو بوش د اکتوبر په 1 په یو وینا کې وویل چې خپل ځواکونه ته پر افغانستان د بریټ امر کړی.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorists.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوځ زما په امر په افغانستان کې د القاعده پر تروریستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د بریټ د پایل هدایت تر لاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوې دي چې د تروریستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشوویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېخت هوادونه په دې عملیاتو کې امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې وي چې د امریکا د لومړنیو بمی چاودنو غاک واوریدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستان ووتل او نظام یې وپرزید، او د القاعده شبکې مشر د هواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهورې لارې پاکستان ته واوښت، چې په پټابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کې دوه پوري حمل ته وو. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شو چې مشر یې حمید کرزی کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویه جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ او د سپتمبر 9مه یا د واګي 13مه د شهیدانو اونۍ ونوموله. لدی ورسته د جمهوری نظام تر پرزیدو پورې بهر کال د مسعود د ترور راز د حکومت لخوا د شهید دورز په توګل منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو خارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د منځنې په پلمه خپل پوځي زور ننداره توړندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکي د برلین د کلتوري ډیپلوماسي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11مې وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره پترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9مې او 11مې پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پات شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخه تر سره شوی، او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپل ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود.
د 2004 کال د اکتوبر په 9مه اسامه بن لادن چې هغه محل ژوندی و په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیره ټلویزیون خپور کړ د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوختو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزی په مشرۍ د موقته ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیه په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شو، او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ نه دی وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشر یې احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظر شورا څخه پاتې میراث دی. نظر شورا د 9مې میلادي لسیزې د شمالي ټالوالي پنوم د هغه ائتلاف برخه وچه د طالبانو د حکومت پر ضد جګړه کوله. د مقاومت جبهه یو غړي شمس الحق اریان فر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توطیه او د سپتمبر د 11مې پیښه د یو زنجیر کړی وي.
در شالت احمد شاه مسعود و د احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شکه طالبانو عملی ونډه لرله. خدا پروژه تر دې ډیره لوی و، ځکه د احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرضونه او مرضونه درلودل نشو کولای دلته راشي. دا چې ویل کېږي له دننه څخه وژل شوی هسې خبرې دي.
ښاغلی آریان فر وایي چې مسعود په خپلو ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د ښاغلي اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خود خپلو ملګرو په وسیله وژل شوی دی.
احمد شاه مسعود د یو توطیې په نتیجه کې تورن شوی. دغه توطیې د لوی قدرتونو د خوانه وه، او البته د دې د ملګرو په همکارۍ دغه توطیې ترسره شوې. ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي، د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو، د دې د دوسیې د تعقیب مسله هم داسې پټه پاتې شوې دی، او په دې باندې هیڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9 او 11 نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالې لپاره چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لویه ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه مهال پر دې هیواد واکمن وو هم خورا زیات اهمیت لري. سکل دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې طالبان واکمن دي، او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د اوږدمهالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي، او نه د هغې ډیموکراسۍ چې امریکا او متحد حکومت د سپتمبر د 11 په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی آزادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نامو د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
ایمن ولایت باغران ولسوالی د دری د کلی خبر سره کوم. موږ د ایمن ولایت باغران ولسوالی د دری په کلی کې وو ډیر وخت کې ده. نو موږ ته باندې تلسو نه یو سړک جوړ شوی ده. موږ پیغام دی چې د لوړ مقامات پر ور سیډ و سلام په احترام.
د مکور په ولسوالی کې آیاتان را لو خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، 2000 تاک انګور لري، 3 کاټه ولایي ورکړي دي. دا به شو خدمت وایم. او داس خلک ستاسو واړو بچام شي دي، ما خام په کور کې لري یو ولا کور کړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي، نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو، بس یو منافق سی ورته وغيږي، بس هغه ته 3 کاټه ورکوي او نور خلک خوارند غی پرید.
نسرت الله د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلې ولایت ورور د ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر شې دی. داس شې دی وروره پر خلکو باندې خوش کې هم کوي چې نن سړی نه دی وروره، رقم خوش کې کوي پر خلکو باندې کارم سم نه اجرا کوي، دفتر ته په سم وخت باندې نه راځي. د مسؤلین څخه موږ دا غوښتنه چې وروره دغه په خوا د چارواکي او چارواکي د مطلق نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورکړي چې خلک دې پر قرار سم سم د وظیفې سړی ولري. وروره السلام علیکم.
د دبليو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دی غذایی د کارتونه ورکی د دی وړو د لو د شانو د دی د نن دوشنبه درلسم تاریخ سرخولسوالی کې لوګر ولایت سرخولسوالی کې بس د څلور میاستو هغه ورکړو د شپږم او پنځم یو ګرځول دا ولا کوم څه خور د بور کې کی تاسو کا په دیاړه کومه پروګرام جوړ کا نو پیغام نشو کې دا څوای دا ولې شو له کار د شپږو میاستې بیا ورکې د څلور میاستې کارتونه ټول واخستنه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.